د مازیګر 15 بجې شوریدون خو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې خیرنی خبري سات کوربه موز هارون بچایم سلامونه مې ومني. په خبرونه کې پر شمالي وزیرستان شوی د بیګانی ډرون بریټ پاړه اوري په دې اړه هم اوري چې د پاکستان په قبایلی سیمو او نور برخو کې امنیت څنګه کېده شي. دغه راز د بلوچستان صوبې په سکولونو کې پښتو ژبه د نصاب د برخې ګرځولو او د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د یوې جرګې جوړېدو په اړه هم خبرې گئی. د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بې پایلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وجل شوې دي. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلې دی او په بلوچستان کې واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په صوبه کې په پښتو ژبه د نصاب جوړولو لپاره کارونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بې پایلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو مشال لډو ته ویلي د امیر علي موسکی کلی کې تر سره شوې برید کې دوه ترکمن مړه دي. ځایي خلک هم دا کسان د ترکمنستان بولي خو پولیټیکل انتظامی دغه وجل شو وسلوالو د پیژندګلو په اړه سندي ویلي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې دا دویم برید دی. د پېښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلې دی. د صحت د محکمې چارواکو د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی دی. دوی ویلي دي سره پروان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پرنځخته ماشومان شمیره 15 ته رسیدلې ده او په ټول ملک کې دغه شمیره 21 ده. په دغه اړه د پولیو پر ضد د پروګرام یو چارواکي ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویلي
ترسو پورې پېښور کې یوم نو شوی. پېښور کې دا اولنی کیس شوی دی او ترسو پورې چې مونږ 90% نه پورته کوریج نه کو کنه دا وایرس مونږ ختمولی نه شو. لازمی خبر ده چرته نه چرته ماشومان پاتې کیږي انکاری ماشومان یا په کور کې موجود نه یا د کور نه سوجه باندې مور پلار سره بهر ودی ناغه د پولیو د کترونه پاتې شي.
د 3 دسمبر راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په کارکونکو په وسلوالو بریدونو کې 12 کسان وژل شوي دي چې پکې پولیس هم شامل دي. په بلوچستان کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې په صوبه کې پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو لپاره کارونه پیل کړي دي او د وزیر اعلی په مشرۍ کې د کابینې په لومړۍ غونډه کې به هم په دا خبره بحث کیږي. دا خبرې د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړي
از مرا کومات دې دا وره وره دغه فسنه یو ته او د دې د پاره شو پر بجټ یې ژوند کورس تیارون کریکولم تیارون کتابونه تیارون چاپول بیا زموږ استادان څه باندې دي یو ور به استاد خپل پښتو زده کی نو د دې د پاره څه کار غواړم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو ایم آی 19 الوتکو ډېره برخه به د امریکا لخوا د روس د دفاعي وسایلو له یوې صادرونکي کمپنۍ نه رانیول شي. د واشنگټن پوسټ وسپانې د راپور له مخه د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ایم آی 19 ډول الوتکو نورې ښې او ارزانې الوتکې نشته. بلدا چې افغانان له دغه الوتکو سره ډېر ښه بلد هم دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. په مصر کې سرنوالان وایي دوی د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغو کې جاسوسي د خونړي تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامل ده. د لوی سرنوالۍ دفتر پرون په خبر کړي اعلامیه کې ویلي د مرسی د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی اتو نور اسلام پالو او ځین نورو کسانو خلاف هم شکایتونه ترلاسه کړی دي. دغه شکایتونه د جنایي عمل په برخه کې لومړی ګام دی چې سرنوالانو ته اجازه ورکوي خپل سیړنې پیل کړي او ښایي د ځینو کسانو د تورن کېدو سبب هم جوړ شي. په عین وخت کې د مصر د معطل شوي سنټ اسلام پالو غړو پرون له فوز نه وغوښتل مرسی بیرته واک ته ورسوي. مرسی چې د جولای په دریمه د فوز لخوا له واک نه لرې شو دا مهال په نامعلوم ځای کې دی. پر دې تر اوسه د کوم جرم تور نه دی لګول شوی. د سودان فردار فرسیم کې پرون اوه 16 کارکونکو د وی پټه حمله په نتیجه کې وژل شوې دي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو میشن وایي د امن پر ځای کولو په عمل کې په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. دغه پیخه د ملګرو ملتونو د دې ادارې دفتر ته نږدې د ډارفر د جنوب په ماناواشي کې شوې چې په نتیجه کې 1940 کارکونکو جوبل شوی هم دي. دا وجل شو پیژنګلو نه د پډاګه شوی خو په دغه سیمه کې د تنزانیا فوجیان د سیمې د امن ټینګولو ذمہوار دي. د کرنه چې په 2001 کال کې په سودان کې د 1970 کار پیل شوی د ملګرو ملتونو د دې کار تر سلويختو زیات کارکونکي وجل شوی دي. عراقی چارواکي وایي په بغداد کې د سنیانو په یو جماعت په بمی چاودنه کې 40 کسان وژل شوي دي. په لومړۍ چاودنه چې تیره ورځ ناوخته د بغداد په جنوبي سیمه دوره کې د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه 14 کسان وژل شو. دا د روجې په میاشت کې د ماخام د مانځنه وروسته وشوه او دغه لږ وروسته د بغداد په غربي سیمه کې په یو بل جماعت کې په بمی برید کې 15 نور کسان وژل شو. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې دغه بریدونو پر شا د چا لاس دی. دغه چاودنې د کرکوک د بمی بریدونو یو ورځ وروسته مخې ته راغلي چې پکې 40 کسان وژل شوي وو. او سعودي عرب ویلي د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې باید زیات بوډاګان او ناروغ خلک حج ونه کړي. د 13 ستمبر د میاشتې راهیسې په سعودي عرب کې د دغه وایرس له وجې 38 کسان مړه شوي دي. دغه هیواد د صحت وزارت په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د اکتوبر په میاشت کې به په د حاجیانو دا وړاندیزونه عملي کولی شي او دا شان به په ماشومانو هم لاګو کیږي. خدا لا په فوري توګه نه ده څرګنده چې دغه وړاندیزونو مطلب به داسې حجانو ته ویزا نه ورکول وي او کنه. په لکونو خلک هر کال سعودي عرب ته د حج لپاره ځي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پر شمالي وزیرستان بیګاش په یو بل ډرون برید شوی دی. د قبایلي سیمو د چارو څېړونکو وایي قبایل خپل خاورا امن کول شي خو هله که اختیار ورته ورکل شي.
څو پورې د فاتح خلکو ته خپلواکي نه وي ملاو خپل حکومت نه وي ورته ملاو نو دا رنګ معاملې به کیږي.
په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي تیاری نیولی چې د صوبې په سکولونو کې په پښتو ژبه زده کړې د نصاب برخه وګرځوي.
موږ حکومت دې دا وروره دغه فیصله یې وکړه او د دې لپاره ښه پر بجټیږي. کورس تیارون، کتابونه تیارون، چاپول، یو رب استاد خپل پښتو زده کړي نو د دې لپاره څه کار غواړي.
او د خیبر پښتونخوا په سواد کې ځای خزو خپل جرګه جوړه کړي. دوی وایي د خپل حق لپاره به په خپل غږ پورته کوي.
د سړو به جرګه کې دیسې فیصله کیږي چې موږ داونه بالکل مطمئنه نه یو. د سوري فیصله شو، طلاق کې د مهر فیصله شو، موږ سوچو چې موږ دې خپل فیصله په خپل کړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونې ولنه رپورت اوریدونکو. امریکایي ډرون الوتکو بیګاش په د شمالي وزیرستان په میرالی کې پر یو موټر سایکل برید وکړ او دوه تنه مشکوک وسلوال یې ووجل. د یادې قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دغه ډرون حمله تایید کړې خو په کې د وجل شو وسلوالو د هویت په اړه بې خبري ښودلې ده. ځینې رپورټونه بیا وایي چې وجل شوي ترکمن وسلوال دي. د مشال ریډیو خبریال پر نور تفصیل راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا میزائلی بریت کے دعا طالب وسلوال وجلی شوی چې د ځایی دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا 13 شپه تحصیل میرعلی موسکی کلی کې په موټر سایکل ناس وسلوال په نخه کړی. د سیمې خلکو په وینا برید نیمه شپه د میرعلی بازار سره نږدې موسکی کلی خره چولا کې پر موټر سایکل روانو دوا وسلوالو باندې وشو چې یو میزایل یې پرې وداغو او دواړه یې په موقع لمنځه یوړل. پولیټیکل انتظامی چارواکو هم د برید پخلی کړی خو وجل شو دا شناخت په اړه سانه وي. بل طرف ته د استخباراتي ادارې چارواکي وایي وجل شوي دواړه ترکمن وسلوال خودلی شي چې دا ترکمنستان اوسېدونکي دي. ځایي خلک هم دا وجل شو وسلوالو شناخت ترکمن یادوي او وایي خره چولا د ازبک او نورو وسلوالو په نوم لږ ډېر شهرت لري. په روانه میاشت کې دغه دویم برید دی چې د ډرون لخوا په شمالي وزیرستان کې ترسره شو. شو. دینا وڑان دی بری دروان میاشتے پا دریم انیٹا میران شاہ بازار کے دننا دا طالب وسلوالو پر یو کور باندے شوے ہو چے پکے دارا پورونو ترمخا اولاس وسلوال وجلی شوی ول. دا استخباراتی دارو چارواکو پوینا پا وجل شو کے دولس افغانی، دوا پنجابی رانا اشرف نوید بارد او دوا بحرانی وسلوال ابو یوسف او مولانا اختر زدران لمنزا تللی وو. پروان کال کے ہم دا ڈرون مرکز شمالی وزیرستان گرزے دلے چے تروسا دا مشال ریڈیو دشمیرے ترمخا شپاڑس تر سرشوی بریدونو کے سلور پا سویلی وزیرستان او نور دولاس ٹول پا شمالی وزیرستان کے شوی دی.
اردن کو زمنگ خبریال پر رپورٹ کے مغور دل چپ شمالی وزیرستان بیگاش پا یوار بیا امریکائی ڈرون برج شوے دے دا پدا سے حال کے دا چپ پاکستان پا بیا بیا ویلی دا بریدونه پر خپلواک وار دے خو پختنه دادا چې پاکستان ولی پیاده قبایلی سیمه کې د میشتو بهرنۍ وسلوالو پر ضد په خپل اقدام نه کوي. زما همکار مجید بابر دا پختنه د دفاعي چارو د سیډونکو ایاز وزیر مخې ته خدا چې نوموړی په جواب کې وایي
د قبایلو د حکومت په چلولو کې د سره نغښتا نه څو غاغاوري په هغوی باندې حاکمان پرتی خلک دي چې هغه سیول افسران دي، فوجي افسران دي او هغه هم د هغې سیمې نه دي د باندې د نورو سیمې د پاکستان سره راغلي دي. نو اخواران د مسله نه شي حل کولی چې څو پورې د فاتح خلکو ته خپلواکي نه وي ملاو، خپل حکومت نه وي ورته ملاو، نو دا رنګه معاملې به کېږي، دا
پاکستان دا این تر مخه دا د ولسمشر د انتظام لاندې علاقه دا د خیبر پختونخوا د گورنر د ادارې لاندې دا علاقه دا اول ته فوج هم شته، نو دغلته خو یو رټ شته، یو حکومتي موجودګي خو شته کنه جی؟
بالکل شته صاحب، د کتارن په سزو بیا خو به موږ سړی راونی سو کوم طرف ته چې تا اشاره وکړه زموږ صدر صاحب چې د انتظامی امور مشر د قبایلو موږ دی، خو په دې تیرو پنځه کالو کې چې زرداری صاحب صدر دی د الله په فضل یوه ورځ یو قدم د قبایلو په خاورو نه دی ایښ. نو ځکه زه وایم چې دا مسله چې څو پورې خلکو ته ونه کړی شوې نه وي، نه زرداری صاحب حل کولی شي، نه فوج حل کولی شي، نه بل سړی حل کولی.
ایاز وزیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان حکومت ولې د یو لوی اپریشن نه بیا بیا انکار کوي؟
د اپریشن په حق کې خو ذاتي زه خپل هم نه یم، ځکه چې په ټوله قبایلي سیمه کې وګوره په هر ایجنسی کې اپریشنونه شوي دي، د هغه اپریشن تر اوسه پورې منطقي ریزلټ نه دی راوتی. اسے پکے عام سڑے جو بلشی دا آئی ڈی پی چشول دا کورا بے درک اشول دا آغا بے غریب بے درک خلقو چنے دا چا سرا جنگ و نے معاملاو دا دوی دوارو پا جنگ کے عوام وچتے دل اپا خوانای مطل دے ویچے وایان چی جنگ سرا کئی نو چندخ پا مند کی ہو چتی گی نو مگا حال دا کبائل و خواران.
آیا دوزیر سیب گورا تاسو خبرو که دا مقامی خلقو دا مقامی حکومتونو مقامی خلقو تا دا واک ورکولو، نو مقامی خلقو خوب دا جرگو دا لاری خلق وستل، خلق کینول، خلق پاسول، خلق ته اختیار ور کول، خلق به صدا کول، په شمالي وزیرستان کې یا په قبایلی سیمو کې داسې کمی جرګي ولی نه کیږي؟ اوس
دارنګه معاملات په قبایلی سیمه کې زما په یاد نظر شوی لکه دا اوس چې د امریکای د افغانستان د راتګ نه بعد پېښ شول. دا اولنۍ وار دی چې په دومره غټ لحاظ باندې خلق خوځي را خوځي اوړي را وړي، لکه څنګه د تا ګلایا زما گلایا دا بل گلا دا پاکستان نا دا چی دا سیما استعمالی گی، دا رنگا دا پاکستان گلا دا چی دا آغا خلاف دا افغانستان سیما استعمالی گی. نو دا طول منطقہ پا دے وجہ پا مصیبت تا پا عذاب دا امید دای چی دسمبر 2014 پوری با دا افغانستان کشالا حل شی، نو شاید دا دی با نتیجہ را ہوگا.
آیا دویر سے بخیرانے پختون دا تا سو خپل ہم دا قبائلی سی مطرح تعلق لرائی قبائل دا دی مسئلے حل دغل تا دا امن دا بشپڑ کی دو دپارا کم زانگڑے حل لری
قبائل د دې مسلې حل په یو میاشت کې راځي شي حل کولې شي، خو په هغه صورت کې چې قبائل خپل واکمن شي د خپل منطقې د خپل خاورې انتظامی امور حکومت چلول دوی ته حواله شي. اوس خو پکې غریبان د غلامان غوندې د پردو خلکو غوندې وخت تېروي.
د پاکستان د قبایلی سیمو د امنیت په اړه مو د دفاعي چارو له پوه ایاز وزیر سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ډلې په حکومت کې تر راتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرۍ 2 پیښې ثبت شوې دي چې په کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د 2 منتخب غړو او 1400 زده کوونکو په شمول تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په داسې کې پر سیاسي چارو نظر لرونکي کسان له حکومت غواړي چې د ملک د امن امان مسلې ته خصوصي پاملرنه وکړي. له اسلام آباد پر دغه موضوع احمد الله رپورټ راکوي.
د جون په 15 نیټه میا محمد نواز شریف د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو او د هغې ورځې نه تر ننه یعنی د جولای 14 نیټې پورې د ملک په 4 صوبو کې 2 د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا 2 د صوبایي اسمبلۍ ممبرانو فرید خان او عمران مومن نه علاوه 14 د بولان میډیکل کالج طالب علمانې، 9 غیر ملکي سیلانیان او 1 شمېر سکیورټي اهلکارو په شمول د 150 څخه زیات عام خلک پکې وژلې شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد دوی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، نو حکومت له پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي او لومبه په ملک کې د امن او امان وضع ښه کړي.
دا چې څوک وایي معیشت ښه کړي ترهګري وختم شي، دا یو سمپلیسټک غونډې اپروچ ښکاري. د دې حکومت هم د الیکشن نه مخکې دا اپروچ ښکارېدو. اوس چې دې حکومت ته راغلو نو پټه ورته ولګېدا چې نه شی چې دی نو هغه بل شان دی، ځکه چې تر هغې پورې په ملک کې اکنامک اکټیویټي نه شي چلېدی چې تر څو پورې ترهګري ختمه شوې نه وي. چې ترهګري ختمه شي نو بهرنی انویسٹمنٹ پر راځي، خپل لوکل سړی چې دی هغه په بزنس کې پیسې انویسٹ کول شروع کړي، او دا ټول چې دی نو د دې سره ریلیټډ دي. او دا چې ښکاري چې دا حکومت چې دی نو هغه ته رو رو ریئلایزیشن شروع شوی دی. اول خو د بهر نه ناسو معاملو اندازه ورته زما په خیال دومره نه و.
په ملک کې د زیاتېدونکو ترهګرۍ د مخنیوي لپاره موجوده حکومت آل پارټیز کانفرنس را بللې دی چې پکې به په قومي سکیورټي پالیسي غور کوي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد وایي
تاسو درې څلور کال لاندې الیکشن لپاره تیاری کوئ، تاسو ته پته چې پاکستان کې امن امان چکم دی نو هغه د ټول لغټ مسله به موږ ته جوړېږي. دې لپاره په کار چې پلان مخکې تیار وي، او څنګه چې دې حکومت راغلی وي دې په کار چې هغه پلان پارلیمنت کې پیش کړی وي. مګر اے پی سی اوس نه کوي، دې څه غواړي؟ اے پی سی کې بس اوس موږ پلان په کار دی، دا سټریټیجیک لائنز دا دي چې موږ پر امن ملک جوړېږو. په دې علاقه کې به چکم دی موږ خپله پالیسۍ کې تبدیلی راوړو، ملک دننه چکم موږ دا ګروپونه جوړ کړي دي، دا به ختمو غواړي. فټک اصلاحات په کار دي، خلکو په پکړه اوچت کړي دي، ولې اوچت کړي دي، دا به مخکې ختمو غواړي.
یاد دې وي چې د دین وړاندې هم دوه آل پارټیز کانفرنس را بللې شوې وو چې یو د عوامي نېشنل ګوند او بل د جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا را بللې شوې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په جنوبی وزیرستان کې ځایي طالبان له 13 کلونو راهیسې د دې لپاره چې د سیمې خلک به ورځنی ژوند په څه ډول کوي دوی ته هدایات جاری کوي. طالبانو 4 مخکې هم خلکو ته د یو پمفلیټ په خپرولو سره وویل چې نری جامې به نه کوي. د وسلوالو د ډول اقدام ته د سیمې خلک او حکومت څه غبرګون ښیي په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې ځایي طالبانو 4 مخکې د یو پمفلیټ په ذریعه ځایي ولستا هدایت نامه جاری کړې ده چې نارینه او زنانه به د نری کپړې نه جوړې جامې نه اغوندي او د کپړې ځایي دکاندارانو ته په مخاطب شوي دي چې که دغه هدایاتو باندې عمل ونه کړو نو جرمانه به پرې لګول کیږي. په وانه کې مې د یو ځوان نه وپوښتل چې آیا هغوی د طالبانو لخوا دا هدایات مني او کنه. د غزوان راته د نوم نه ښودلو په شرط وویل
چې دا خو تقریبا د 3-4 کلونو د سیستم دغه څه چلو دي. دا مخکم دا سی به خود اختر موقع چې یو اختر کله را نږدې سي کنه اختر موقع راشي نو دا بیا د پمفلیټ ایشو شي. هغه دا اعلان کړی دی چې نری جامې چې بدن په کشکاری هغه به چوک نه اچوي. دا سه جامې بالکل خلکو اچول چې هغه به بدن ښکارېدن او هغه ورته وویل چې دا د اسلام خلاف دی. په کلي کلی وي چوکره را نه ونیسي نو هغه ته به 20 کوړې سزا ورکوو. هغه په کلی کلی وي چې کوم دکاندار نری جامې خرڅوي نو هغه دکان باندې به جرمنه وي 20,000 وکړه 50,000 اوس را نه یې راده کنفرم نه ده چې څوک یې واچوي. دکاندارو ته لیکلي وي چې خرڅوي به نه.
د غزوان نه مې وپوښتل چې د دوی هر ورځنی ژوند په یاده سیمه کې د طالبانو د موجودیت له وجې څومره اغېزمن شوی دی. نو هغه زیاته کړه
ټی وی ګوري بالکل په کورونو کې او په ګاډي کې بالکل او د شیخو بازار کې چې کوم سره عام منی دي کنه. حکومت لمدا مطالبه ده چې یو حکومت د وی یاد د طالبانو وی یاد د حکومت وی.
د وانی یو زنانا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته د طالبانو لخوا د نرو جامو پاړه د حکمنامې پاړه د نظر شریک کړو.
مونږه غټه جامې اخلي وسه دا مدا اوس سیده دا پرانه اختر دا پرانه وی جامې غټه جامې اخلي خو کاټن کاټن و غټ کاټن شته غا ناراض هم شته هغه به اخلي. اے ایل تای دي کندرو ابي کندران نا وس ولې غا ډیزل ته ته کوز نه وس ولې اما که اتری دا ومبه ها او دا وس بنده هو.
د طالبانو لخوا د دې حکمنامې په اړه مو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او نور چارواکو سره د حکومتي دریس پختلو لپاره رابطه بیا بیا برابر کړه خو غوی په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو په مرکز کې د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې پخوانی وزیر قانون او موجوده سینیټر ظفر علي شاه هم وپوښتل چې آیا د عام ولس د ژوند په معمولاتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا مداخلت د دوی حکومتي واک ته نیخ په نیغه ګواښ نه دی او د نور پاکستان په پرتله د وانې د خلکو بنیادي انساني حقوق د دوی د حکومت او ګوند لپاره څومره ارزښت لري. نو هغه وایي
100%
که د جنوبی وزیرستان ولسته او که د شمالی وزیرستان هغوی هغومره پاکستانیان دي څنګه چې زه یم ته او یا میانواز شریف ته. زمونږ حکومت به د دغو خلکو د حقونو دفاع کوي ځکه چې د هغوی د بنیادی حقونو د حفاظت لپاره د ریاست هغومره ذمواري جوړیږي څومره چې د یو بل پاکستانی لپاره جوړیږي.
په وانه کې چې څومره ځایي کسانو د مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغو ټولو د طالبانو د ویرې له وجې د خپلو نومونو خپرولو نه انکار وکړو او زیاته یې کړه چې هغوی د تیرو دریو کالونو دا ډول هدایات یوازې د ویرې له وجې په منلو مجبور دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو د پیښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د کېدو تصدیق کړی دی چې ورسره یوازې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې د هغه ماشومانو شمیر چې پولیو ورته شوی 50 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو د پولیو پر ټیمونو چې ماشومانو ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکي ورکوي د بریدونو خپلې لړۍ ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه نور له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ای پی آی یو چارواکي ډاکټر ریاض مشال لیډو ته وویل چې د پیښور ګلبهار نمبر 4 سیمه کې یو کلن عزیز محمد ولد دوست محمد کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی او د هغې وجه دا وه چې دغه ماشوم ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړی شوی. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې په 13 کالو کې د اولنی د پولیو کیس ته چې مخه ته راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغو او د دې په ضد د کمپاین په خپله باندې ډاکټر ریاض زیاتوي
دا اولنی کیس شوی دی او تر سو پورې چې مونږ 90% نه پورته کوریج نکو کنه دا وایرس مونږ ختمولې نشو. لازمی خبر به چرته نه چرته ماشومان پاتې کیږي انکاری ماشومان یا په کور کې موجود نی یا د کور نه سوجه باندې مور پلا سره بهر وتی ناغه د پولیو د کترو نه پاتې شي او چې کله ماشوم د پولیو د کترې نه په هر کمپین کې پاتې شي نو هغه ته خطر بیا هم موجود ده.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د تیر کال دسمبر میاشت نه تر سو پورې وسلوالو لخوا بریدونو کې د پولیو کمپاین دوران د پولیسوالو او زنانو نارینو پولیو ساسکي ورکونکو په شمول 12 تنه وژل شوي دي. نو د دغه پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د امنیت لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړی شوي دي. نو د ای پی آی کمیونیکیشن نتورکینګ افسر ډاکټر ریاض وای
خطر یا انسیکیورټی چې دا هم الیکشن دی او ټیمونه چې دی په شانتي دقیق توګه باندې چې هر کور کې هر ماشوم تپوس نشي کولی دغه او هغه د دې یې نظر در خپل کار ختمه مور غواړي دا دی په دې سلسله کې چې کوم لا انفورسینګ ایجنسی دي زمونږ هغه مونږ ته خپل تاوان اخیل دي او اوس چې دی چې کله مونږ کمپین کوو نو لا انفورسینګ ایجنسی چې دی هغه مونږ ته باقاعده سیکیورټی راکوي او زمونږ چې کوم موبایل ټیونه دي هغه سره پولیس فورس باقاعده موجود وي.
یادونه وړ ده چې د پیښور په شمول د هر ضلع ډیپټي کمشنرانو د پولیسو ساسکي ورکوونکو ته باور ورکړ دی چې کله هم د پولیو کمپاین وي نو هر یو ټیم سره به د دوه نه درې پورې پولیس اهلکار ډیوټي ترسره کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اکثره ضلعو کې چرته چې په پولیو ټیمونو بریدونه کیږي د پولیسو ساسکي ورکوونکو په کمپاین کې تر هغه برخه اخیستونه انکار کړی دی چې تر څو د دوی په وینا دوی ته پوره سیکیورټي نه وي ورکړی شوی. یاد دی چې د ای پی آی شمیره تر مخه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیسو ساسکي ورکوونکو ماشومان شمیره 250,000 ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو په بلوچستان کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي د صوبې په سکولونو کې پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو لپاره کارونه اپیل کړي دي او د وزیر اعلی په مشرۍ د کابینې په اولنۍ غونډه کې به لومړی خبره هم دغه مطرح کوي. دا څرګندونې د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې دي. لرموړي زمونږ خبريال نیاز مساخیل په پیل کې پښتلي چې پښتو ژبه به تر کله پورې د نصاب برخه جوړ شي نو کاکړ یې په جواب کې وایي
زمر بچان زمور کور کلی پلا رو ټول کورنۍ پامین پښتو ژبه وین دا چې براه کې اسکول کې بوردو بیا به انګریزی سونه بیا به فارسی په ګډه سونه بیا به ورور عربي په ګډه سونه منه زمر اسکولونه سو اردو نه ودیو زمر مدرسې چې زمر دینی مدرسې د دین تعلیم کور کور کې زمر علما صاحبان ورکی هغه به عربي نه ودی بچان که طالبان دي که د سکول بچان پښتانه ولې ورور دغه دین د خدای دین څخه په کاری په پښتو کې ورته مېنس نو زمر بچان شپ په ځای غلی باندې شبي ا دې مانس زمر بچان ته ساينس دي کارس دي کار یې لوم چني په پښتو شبي زدا هغه زبه بل سره دې زدا کول نه غواړي د بل مور لغیر زدا پر مخ باندې باغ علم ما سي دي دا زمر حکومت دې دا ولا واره دا فسنه یو ته او دې ته پاره شپ را بجټي شي کورس تیارون کریکولم تیارون کتابونه تیارون چاپول بیازمر استادان صاحبان سیدی یوار به استاد خپل پښتو زده کی نو د دې د پاره څه کار غواړم
پښتو زده بشید مکمل نصاب یعنی مکمل د تعلیم ذریعہ بسی کنه یو د یو مضمون په توګه به ویل کیږي
دا اوس مشکل هغه ځای ته بیا یو چې ټول علم سیدی د مورنی زبوی چې څو مولا ولر څو نتمان رو دغه مطابق قدم اخ زار خبر او ولر لومړي جماعت زبیت د کار روانه پر مخ به دا کار دی پکار د دې سي د تا پنځم پوري ست یو بچای دې مختنه وو بیا هغه مخته دی ودا کړم منه یو شت درون کار دی یو شت درون کار دی چې را د درون کار مو په ورو اخیس دی که خدای کول اسانه کوي به د خپل ولست لپاره بچان
او د کار د پر خو به استادان هم ظاهر خبره ده نوې بټکل کیږي نو دا پر د غریب سوبې به د سبوج نه وي دغه پروژه
مګر مور به د خپل مورنۍ زب د پار دی نو د پار به د قرباني ورکوم منه د خپل مورنۍ زب د پاره دینو د پاره دا بیا بوج نه دی په کالج کې زموږ د کالجونو د سپیک د پښتو لیکچرر نشته چې وس تعلیم را مبر راړو په دې کې به د ځوانانو د پاره ډېر روزګار پیدا شي نن نیم سوي لیکچراران استادان معلمان دا به برتی کیږي د خپل د زاړی سړي دغه په مورنۍ زب ان شاء الله په پوکوت مګر وس موږ ډېر استادان خو څه دي کی دا ته نوی استادان چې خپل مورنۍ زب نه وکړي نه شي لیکل وسې نسته کوله او ویلې خنو شي ان شاء الله اوس په ډیر لوی د روزګار زره به می ان شاء الله د مرمرانې زبس
خدا د چې بلوچستان زین سیمه بلوسی دي زین پښتنې دي نو ممکنه به وي دا کار اول اخر پښتنې به دا وي چې پښتو زبه په بلوچستان کې د نصاب برخه ګرځول سمره ګټه براو
ګوري استاد دنیا مایرین ګر دغه وی خپل بچی ته په مرنې زبه کې تعلیم ورکړي دا په ډیر لوی ګټ په مستقبل کې راوړي که څه هم د خلک د پاره به ډیر پسماندګی ښکار کړي څو زما د زوی انګریزي نه دي زده اردو نه زده بس تا د زوی انګریزي اردو کې زده علم نه ورسره ته څه کوي علم چې دی په مورنۍ ژبه کې شي زده کیږي نو انشاءالله زموږ بچان په خپل مورنۍ ژبه کې دغه وي شس سازدانان به جوړ شي شاید مال به جوړ شي د هر علم د طب غ د انجینرینګ د نور علوم غ بیا پښتو دومره غنی ژبه ده چې د دې کې د هر علم شته نن د آزاد افغانستان کې راوخه تر لومړي جماعت چې واخه بیا تر ډاکټری پوری بیا تر انجینرینګ پوری بیا تر پی ایچ ڈی او ایم پی ایل پوری د ماستر ډیگری پوری چې دی پښتو زبه کې دغه بیا پښتون بلوچ شریک سو بس د بلوچ په خپل وطن پروت دی. موږ په خپل وطن دوی په خپل وطن کې چې چیرې بروی وات به بروی دغه کې حالت سیر بلوچی وات به بلوچی زموږ خواته په پرپه واسطه ګر پښتون پروت ګر پښتون ریوا زبه
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. د شاهین بونیرینا د خبرونو لنډی څور
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر شپه د امریکایي بی پایلټ الوتکو په برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکي وایي د میرعلي موسیقي کلی کې ترسره شوې برید کې دوه ترکمن مړه دي. د پیښور په ګلبهار کې یو کلن ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلی. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې دې سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پرنځ اخته ماشومانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په بلوچستان کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې په صوبه کې پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو لپاره کارونه پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې بعد افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو MI-19 الوتکو ډېره برخه به د امریکا لخوا د روس د دفاعي وسایلو له یوې صادرونکي کمپنۍ نه رانیول شي. په مصر کې سرنوالان وایي دوی د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغو کې جاسوسي د خونړي تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامل ده. د لوی سرنوالۍ دفتر پرون په یو خبر کړې اعلامیه کې ویلي د مرسي د اخوان المسلمین د مشر محمد بدیع او نور اسلام پالو او ځینو نور کسانو خلاف هم شکایتونه ترلاسه کړي. د سودان فډرال پر سیمه کې پرون 1300 کارکونکي د یوې پټې حملې په نتیجه کې وژل شوي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو مشن وایي د امن په ځای کولو عمل کې په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. او سعودي عرب وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې باید زیات بوډاګان او ناروغ خلک حج ونه کړي.
لن خبرونه مو د شاهین بونیرین اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په سکیورټي صورتحال او د استخباراتو په موثره نظام جوړولو لیکلي دي. دغه ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې 13 ورځو کې وزیر اعظم د داخله وزارت دورو کړ او د هغې نه یو ورځ وړاندې د استخباراتو ادارې ISI سر دفتر ته ورغلی وو چرته چې هغه ته په ملکی امنیتي صورتحال او د پاور پیښو خطرو خبرونه ورکړې شوه. ادارې وایي چې وزیر اعظم دغه لړکی د معلوماتو یو بل سره شریکولو په یو غوره نظام جوړولو زور وروړو او ویل چې پاکستان کې د سرمایه کاری نه کېدو لویه وجه هم طرحه ګری ده او بلدا چې چین غواړي دلته د عربونو ډالرو سرمایه کاری وکړي. خو د دې لپاره به موږ د خپل کتاب نه د ناکامۍ ټکي لرکول وي او په هر صورت کې به امنیت ټینګ ساتل وي. ادارې مخکې وایي چې زموږ ملک د طرحه ګری د پیښو لویه وجه د استخباراتو د نشوالي هم ده او بلدا چې د وفاقي او صوبایي ادارو خپلو کې هم رابطې مضبوطې نه دي چې ورسره طرحه ګر په اسانه خپل هدف ته ورسي. باید چې د معلوماتو او استخباراتو د راغونډولو او هغه د یو بل سره شریکولو یو کوټلې نظام جوړ کړی شي نو د سره با طرحه ګر د کاروای نه وړاندې ونیول شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو کې د شری مرض په زیاتېدو دی او هسپتالونو ته راتلونکي ماشومانو کې د 14.5% ماشومانو کې د شری تصدیق کیږي. ادارې وایي چې دې کې داسې واړه هم شته چې ورته د شری نه د بچ کېدو ټکي وهلي شوي دي او بیا هم په هغوی د بیماری راتلل ډیره د اندېښنې خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې د شری په شورو کې په ماشوم ته وراشي او بیا په وړې وړې دانې راښکار شي. خو که د دوران د ماشوم بریښونه هم شو نو دا بیا ډیره د خطرې خبره ده. نو ځکه په کار ده چې ماشومان د علاج لپاره سم د ماشومانو ډاکټر ته وښودل شي او بل دا چې حکومت ته هم د راتلونکي خطرناک حالات په نظر کې وساتي او ټولو صوبه کې د ساسکو یا ټیکې لګول یقیني کړي. د دې سره سره دی د هغه زړو ټیکو چې د لګېدو باوجود ماشومانو ته بیماری راولاړه شوې ده د هغې پته هم ولګوي او چې دی کې کوم ځای کې کمی دی او دا د چا غلطي ده او ذمهوارو ته دې سخت سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ لیکي ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالا یوسفزئی د ورځې په توګه ولمانځله. دا د هغې 14مه کلیزه وه. هغې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل، د دې په ژوند کې بې له دې چې کمزوري، ویره او ناهیلي مړه شوله، نور هیڅ بدل نه شو. د هغې پر ځای قوت، پیاوړتیا او حوصله پیدا شوه. د سوات ملالا یوسفزئی چې د جنکو تعلیمي کمپاین یې چلولو، تیر کال د اکتوبر په 9مه وسوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه. ملګرو ملتونو د جولای 12مه نیټه د ملالې د ورځې په حیث ولمانځله، خو هغې په خپله وینا کې وویل چې دا ورځ د هغې نه، بلکې د هغه ټولو ماشومانو ده چې تر اوسه یې چاغه نه دی اورېدلې. هغه وایي، یو ماشوم، یو استاد، یو قلم او یو کتاب په نړۍ کې بدلون راوستلی شي. ورځپاڼه لیکي، ملالا د تعلیم مبارزه ده. هغه د نړۍ د ټولو ماشومانو لپاره تعلیم غواړي، او د دې نه دا هم ثابتېږي چې طالبان ولې د هغې نه وېرېدل. د هغې په اواز کې ډېر زور دی. هغه یوازې د یو 14 کلن ماشوم لپاره مثال نه ده، بلکې د هر عمر د انسانانو لپاره یو مثال ده. واشنگتن پوسټ لیکي، سالګره دې مبارک شه ملالی، دا نړۍ ډیره خوشبخته ده چې تا غوندې ځوانان لري. بلخوا بی بی سی لیکي، په دې تیرو نږدې ورځو کې داسې رپورټونه راغلل چې طالبان په دوحا کې خپل دفتر بندوي، او د کله نه چې په قطر کې دغه دفتر خلاص شوی، طالبانو هیڅ نه دی استعمال کړی. د دغه دفتر نه د دوی د جنډې د کوزیدو وروسته طالبان دغه ودانۍ ته نه دی داخل شوی، او دا خبره اوس د هغه ټولو خواو لپاره د عزت مسله هم جوړه شوې ده چې غواړي د یو بل نه سواوري، او باید اوس په یوې داسې لار کار وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. یو حل یې دا هم دی، باید طالبان خپل بیرغ په ودانۍ د دوی نوملیکنې ته دومره اهمیت ورنه کړي. افغان حکومت وایي، باید طالبان دغه دفتر یوازې د خبرو لپاره استعمال کړي، نه چې ځان د افغان حکومت متبادل وګرځوي. په دوحه کې د سولې د دغه خبرو ناکامه کېدلو سره افغان حکومت د امریکا سره د امنیت د دوه اړخیز تړون په اړه خبرې هم د زنخ کار شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغانستان له ترکمنستان سره د 3 میلیارډ متر مکعب غازو د اغستلو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبه په ورځ ویل چې دا تړون د ټاپی پروژې د سرمشریزي د غونډې په څنډه کې د دوړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک شوی. په عین حال کې د افغانستان د قانونو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غزولو پروژه به هم د 2014 میلادي کال تر پایه عملي شي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
د کابل او اشقابات ترمنځ د دینوی تړون له مخې به په 150 کلونو کې له ترکمنستان څخه 3 میلیارډ متر مکعب غاز افغانستان ته راوارد شي. د دې غازو د اخیستلو تړون د سرطان د میاشتې په 13مه نیټه په اشقابات کې د ټاپي پروژې د سرمشریزي د 12مې غونډې په څنډه کې د افغان او ترکمنستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شمې پورز وویل چې دا پروژه ډیر اقتصادي ارزښت لري، او د انرژي له درکه بعد افغانستان اړتیا تر ډیره پوره کړي.
در 10 سال اول 500
په لومړی یو لس کلونو کې به افغانستان 500 میلیون متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه وارد کړي. په دوهم لسیزه کې به 1 میلیارډ متر مکعب غاز، او په دریم لسیزه کې به 1.5 میلیارډ متر مکعب غاز وارد کړي. دا غاز به د ټاپي پروژې د غاز د پایپ لاین له لارې افغانستان ته وارد شي.
پایپ لاین ټاپي په افغانستان انتقال خواهد کړ.
د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ټاپي پروژې کې ښکېلو هیوادونو موافقه کړې چې د آسیا د پراختیایي بانک په همکارۍ به د 2014 میلادي کال تر پایه د ټاپي لمیټډ په نوم د 4 واړو هیوادونو د ګازو د شرکتونو یو ګډ ائتلاف هم جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین هم وغځول شي. د قانونو وزارت د پالیسۍ عمومي رئیس جلیل جمرانی ویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به افغانستان ته ډیره اقتصادي ګټه ولري.
ګټه بېخي ډېره ده. هغه منطقو ته ګاز ورسوي، سرمایه ګزاران کولی شي چې فابریکې هلته ولګوي. هر شرکت چې راځي دلته سرمایه ګزاري کوي، هغه به مالیه ورکوي. خلک چې کار کوي هغه دې به مالیه ورکوي، او صرف $9 میلیارډ نور خپل په لاس کې دی. که دا یو پایپ کامیاب شو، تقریبا هند دغه چې څلور نور پایپو ته ضرورت لري چې ودې ته ګاز ورسول شي. دا چې پاکستان د غونډه ګاز ته ضرورت لري.
د ټاپی پروژې تړون درې کاله مخکې د افغان ولسمشر حامد کرزي، د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری او د هند د انرژي د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی وو. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین چې مالی لګښت یې څه باندې $8 میلیارډ ښودل شوی، شاوخوا 1 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې 250 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره کې غځیږي. سره له دې چې هندي چارواکو تر راتلونکو 4 کلونو پورې د دې پروژې پر عملي کېدو ټینګار کړی، خو په افغانستان کې ناامنۍ د ټاپي پروژې د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او اساسي ستونزه بلل کېږي.
له کابل مو د نسیم شفق رپورټ اوریدو. او د امریکا دفاع وزارت وایي د 2018 کال تر پای پورې به افغانستان ته په لسګونو روسي سرخی الوتکې رانیول شي. د امریکا یو عالي رتبه پوځي چارواکي وویل دغه اقدام د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر مهم دی. د امریکا کانګرس ته دې اقدام ملاتړ نه کوي. صالح محمد صالح جزئیات لري.
په پام کې ده د 2018 میلادي کال تر پای پورې د افغانستان هوایي ځواک 68 روسي الوتکې ولري. د دغو ایم آی ولس ډوله الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو لیوي صدرونکي کمپنۍ څخه رانیول سي. د واشنگتن پوسټ راپورې د راپور لمخې د روسیې هغه دولتي کمپنۍ ده چې د سوری د ولسمشر بشر الاسد رژیم ته درګرده وسلې ورکوي. د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی، خو په دې برخه کې پر ډیر څه کول هم نه دی توانېدلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ایم آی ولس ډوله الوتکو نوري شي او ارزانه الوتکې نسته. بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر ښه بلد دي. د دفاع وزارت د ډیر شو څرخیل الوتکو درنیولو له وروستي پیشنهاد سره د کانګرس د تیر کال دغه بندیز پروا و نه کړ چې لمخې به د روسیې له روسو بورون اکسپورت کمپنی څخه د 2014 میلادي کال کلنۍ بودیجې څخه هیڅ ډول تجهیزات نه رانیول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي پر دې کمپنی دغه بندیز وروسته له هغې لرې شو چې مسکو ایران ته د ایس 300 ډوله توغندیو ورکول وزنډول او موافقه وکړي چې د ایران پر ضد به د ملګرو ملتونو د بندیز ملاتړ کوي. د امریکا پوځ د افغانستان لپاره د 2012 میلادي کال له خپلې ځنګړې سوې بودیجې پیسې ترلاسه کړې چې تقریبا د 600 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون تمویل کړي. د امریکا پوځ وایي ان که اړ هم سي چې د 2012 میلادي کال بودیجه وکاروي، دغه تړون به مخته بیایي او د بندیز پر اصل به سترګې پټوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په اپریل میاشت کې کانګرس ته ویلي وه ایم آی ولس ډوله سرخی الوتکې د افغانستان د لنجې حل دی. دغه الوتکې کلونه کلونه په افغانستان کې کارول شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي د کانګرس غړو ته وویل د دغو څرخی الوتکو رانیول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري. د زیاته کړې هڅه کوي د افغانستان هوایي ځواک له دومره ظرفیت څخه برخمن کړي چې واقعا وکولی سي په 2014 میلادي کال کې د امن د تامینولو مسؤلیت واخلي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي د روژې په راسېدو سره سم د جلال آباد ښار دوکاندارانو د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راوستي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خوراکي موادو نرخونه کنټرول کړي. بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ مسولین وایي د نرخونو د لوړوالي په تورې ګڼ شمېر دوکانداران جرمانه کړي دي. له جلال آباد پرې د باز محمد عابد رپورټ اورو.
یو لوري ته په جلال آباد ښار کې خلک د بیروزګارۍ نه سر ټکوي، نو بل لوري ته وایي چې د روژې پر رسیدو سره د ښار دوکاندارانو د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راوستی دی. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. یو تن مشال راډیو ته وویل
جوړه چای بورا هر هغه سچ مثال مشروبات هم د رافزی بوتل مخې په یو سل شل افغانۍ اوس په یو نیم سل افغانۍ دی مخې مثال کوړی په رس نیم سل کلداري اوس په 2000 سل کلداري دی همدغه سی بورا مخې په سل شل سل به خرڅ دی اوس په سل شل واتیا روپې خرڅي د شهروالۍ د مخواسته شي په تجارانو باندې خپل فشار راوړ تر سوچ نه د نرخونه خپل سم
یو بل تن هم د خوراکي توکو لړوړو نرخونو سر ټکوي او وایي
هر کې رقم د قیمتي دا دروځي پر رسیدو سره چې یو شي نرخم بس معلوم نه دی حکومت پښتنه کوي نه شروالۍ پښتنه کوي روزه کې بعد په وزله خلک چی شي که یخ دی که غوخه ده کروره دی چې لم د چا وس نه رسیږي بس روزه د پناره به نیسو
بل خو د ننګرهار د اسنابو او کسبګرو اتحادی مشر عزیز رحمان عرب وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي
شروالۍ سره هم شریک کړه همدغه سید سپتوري د خوراکي سپتوري اتحادی چې عمومي ریاست جوړ شو دوی سره هم شریک
د خلکو د شکایتونو په وړاندې د جلال آباد ښار د ښاروالۍ د پلټنې مرستیال مدیر جمال ناصر وایي د نرخونو د لوړوالي په تورې ګڼ شمېر دوکانداران جرمانه کړي دي او ځینو دوکانونو ته یې قلپونه هم ورچولي دي
دغه اسلامونه چې تاسو یې نیسئ موږ د یخ فابریکو ته هم لیکلي دي قصابانو صنف ته هم لیکلي دي د خیاطانو صنف ته هم لیکلي د نانوایانو صنف ته لیکلي چې ډوډۍ په ښه کیفیت پخې کړي تر اوسه پورې موږ
په ننګرهار کې هر کال د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې له اسمان سره خبرې کوي چې له امله یې د خلکو غږونه پورته کیږي او د ښاروالۍ مسؤلین یې د مخنیوي په لار کې په بېغورۍ تورنوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله یم یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اورځ راوتې موږ با جوړ بیرته نه لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېرې نری نری ښځې را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشحاله مقام دی
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د خزو یو ځانګړي جرګه جوړه شوې چې هدف یې ځایي خزو ته د دوی د حقونو په اړه پوها ورکول او مسلو ته د حل موندلو پر لارو چارو خبرې کول دي. د سوات د خزو د دغې جرګې له مشر غړي میرمن تبسم سره په یاده سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د سوات سیدو شریف تبسوم وایي چې دوی په دغه سیمه کې د زنانو لومبنۍ جرګه جوړه کړې ده چې د زنانو د مسلو هوارولو او مرستو کولو لپاره کار کوي. دوی وایي چې د جرګې جوړولو مقصد هم دغه دی چې د سړو په جرګو کې د زنانو نمائندګي نشته.
د سړو په جرګه کې موږ ته نمائندګي نه ملاويږي. موږ دا یو سوچ وکړلو چې موږ خپل جرګه په خپل باندې جوړ کړو، حالانکه دا نه ده چې موږ چرته کې د جرګې حصہ نه یو پاتې شوی، خو په منځ کې ګیپ راغی. اما ته پته نشته چې ولې راغی، خو زه غواړم چې دا چین بیا راوځي.
تبسم زیاتوي چې د سړو په جرګو کې زیاتره فیصلې د زنانو په ضد کیږي، نو دوی به هغه فیصلې نه مني کوم کې چې زنانو سره زیاتې شوی وي.
د سړو په جرګه کې داسې فیصلې کیږي چې موږ دا غوښنه بالکل مطمئنه نه یو. سواری فیصله شوه، طلاقو کې د مہر فیصله شوه، او داسې قسم نورې هم فیصلې دي چې موږ دا غي بالکل خلاف یو او هغه زمونږ خلاف فیصلې کیږي. نو موږ سوچو کو چې موږ دې خپل جرګه کې خپل فیصلې په خپل کړو.
تبسم وایي چې دغه جرګه موثره ځکه ده چې د سره تر دې دمه 1500 زنانه ممبران دي او بیا ټولې فیصلې په ګډه مشوره کیږي.
زما سره تقریبا 13 ټولنې دي او په هر ټولنه کې چې دینو د دیرش نوال سلويخ پوری خسي دي او دا غي هرې ټولنې چې دینو دو دو لیډران دي، هر دو لیډران چې دي هغه زموږ د جرګې بیا ممبران دي، ځکه چې هغه د خپلې ټولنې مسائل راوړي او دلته کې بیا مونږ په جمع باندې چې دینو په خبره اترې کوو. ډېری مسلې داسې چې هغه د کوره مسلې د خوښینګند ګورشري چې کوم د قتل کیس شي یا بیا د ریپ کیس شي، نو پاره کې بیا مونږ د پولیس نه مدد ومالو.
تبسم وایي چې دوی هر هغه زنانه چې ورسره زیاتې شوي او دوی ته راشي، نو دوی ورسره هر قسمه قانوني، اخلاقي او بعض وخت مالی مرستې کوي.
زموږ لیګل اډوایزرز هم دي، هغه نه هم مدد اخلو. که د عدالت ضرورت وي عدالت ته ځو، د ثاني ضرورت وي ثاني ته ځو. مختلف کیسونه زموږ سره وسوم پراته دي، په عدالت کې دي، فصا حل شو او سهل کیږي.
تبسم زیاتوی چې بعض مقامی د سړو جرګو مشرانو دوی سره رابطه کړي چې یو بل سره به فیصلو کې مرستې کوو.
قومی امن جرګه چې دا اغوی زمون سره پوره پوره مرسته کوي. مونږ ته دا وینا هم کړی دا چې مونږ ستاسو سره چې دینو سب قسم خدمتی زمونږ لایق او مونږ ستاسو سره یو ځای کار کول غواړو.
تبسم وایي چې دغه جرګې جوړولو مقصد دا هم دی چې د سیمې زنانو کې خپل حق لپاره اواز پورته کولو پوهه راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې
ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼا اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا هغه ځال ته کې په خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پروس د ماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو، ملالا یوسفزای د شنبې په ورځ وویل دا نه غواړي په دې نوم یاد شي چې طالبانو یې د وژلو هڅه کړې وه، بلکې هغه باید د خپل حقونو د مبارزې په نوم وپیژندل شي. ملالا یوسفزای چې د تیر کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په سوات کې په سر وویشته او سخت ټپي شوه، وایي هیڅ وخت به د جنکو د زده کړې د حق لپاره مبارزه پرې نه کړي. په دې اړه رویټرز خبرې ایجنسی یو رپورټ لیکلی دی چې مهم ټکي فرا هیواد وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې د 14 کلنې ملالۍ وینا په ملګرو ملتونو کې ډېره وسایل سوه، نوموړي وویل هغه به ټول ژوند د نجونو د تعلیم لپاره منډې تړې وکړې. وروسته له هغه چې ملالۍ یوسفزۍ پروسږ کال د وسلوالو طالبانو له مرګونو برید څخه وژغورل سوه، دا لومړی ځل و چې نوموړي په عام محضر کې په ملګرو ملتونو کې وینا وکړه. ملالۍ هڅه کوله چې په سوات کې د نجونو ښوونځي بېرته پرانیستل سي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، خو وسلوال طالبان په دې لار کې د هغې د هلو ځلو مخالف وو. طالبانو د تیر اکتوبر په میاشت په سوات کې ملالۍ یوسفزۍ د ښوونځي په بس کې پر سر د ټوپک په ډز وویشتله. ملالۍ د جمعې په ورځ په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې وویل چې طالبان او نور سخت دریز وسلوال د تعلیم په اهمیت نه پوهیږي. هغوی له هغو کسانو څخه دي چې فکر کوي که یوه ښځه تعلیم حاصل کړي نو قدرت ته به ورسیږي، او هغوی له همدې خبرې بیریږي. تمه ده چې ملالۍ به د راتلونکي سپتمبر په میاشت بیرته نیویارک ته ولاړه سي، او هلته به د ملګرو ملتونو د تعلیم او تربیې په سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړیږي او د نړۍ مشران پکښې ګډون کوي. په ملګرو ملتونو کې د ملالۍ یوسفزۍ وینا ډېره وستایل سوه. په تیاره بیا چې هغې وویل راځئ چې خپل کتاب او قلم راواخلو، دا زموږ تر ټولو غښتلې وسله ده.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یاره، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او اوریدونکو، اوس راځي د روزې د فضیلتونو بیانولو په لړ کې د دینی عالم عبدالرحمن بیتاب خبرې اورو چې په دې مبارک میاشت کې د گاونډیانو ترمنځ د ښه سلوک په اړه کوي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
د روجې نه علاوه د ګاونډي چې کوم حقوق دي د قرآن او حدیث پر رڼا کې، هغه دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې جبرائیل ماتا د ګاونډیانو د حقونو په حق لا ارشادات راکول، نو ما داسې وګڼلا چې دا گاونډی به اوس په وراثت کې د شریکېدو اعلان وشي. گویا کې دغه نه وراثت کې د شریکېدو نه اعلان نه علاوه د گاونډی هغه ټول حقونه دي کوم چې د یو نږدې رشتہ دار حقونه دي. د گاونډی پتا باندې دا حق هم دی د مسلمان گاونډی د مسلمان په حیث چې هغه دغه شی وفات شي ته د هغه جنازه او هغه سره تعزیت وکړه او کچره د هغه باندې خوشاله رالی د هغه په خوشالو کې شریک شه. که پتا باندې خوشاله راغلی نو ته د هغه خوشالو کې د گاونډی کستا رشتہ دار دی او کنه دی. خو د گاونډ په حیث د هغه دا ستا دا فرض دی چې هغه په دې خپل خوشالو کې شریک کړي. دا سی به په دغه کې په ماحول کې په معاشره کې خوګواله او ورورولي را پیدا شي. قطع نظر د دینه چې د هغه عقیدت څه ده، قطع نظر د دینه چې د هغه د کوم نسل سره تعلق لري، قطع نظر د دینه چې د هغه سماجی حیثیت څه دی. که گاونډی غیر مسلم وي ستا عقیدی سره تعلق نه وي، دا خبره یاد ساتل پکار دي چې عقیده آخرت سره تعلق لري. څنګه چې دنیا سره په دنیا داره کې بیا داسې کارونه بنه کې چې د هغه عقیدې ته تکلیف ورسي، داسې کارونه بنه کې چې د هغه د عقیدې خلافي، داسې کارونه بکې کچاري په هغه باندې د خوشاله مقوي د خوشاله دستوري وي د هغه په خوشالو کې شریک شه. او که داسې رااله چې د هغه کور کې خفګانی نو د هغه د روایتو مطابق د هغه په خفګان کې شریک شه. او زمونږ دین خدا وایي چې دین نه په توره باندې خوريږي او دین نه په زور باندې خوريږي، دین نه په ظلم باندې خوريږي، دین په اخلاق خوريږي. رسول الله فرمایي بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، زه د اخلاق د تکمیل لپاره پیدا شوم. که چرستا اخلاق خ اختیار ک نو هغه سړی به تاسو کې د دا عقیده سره کتانه برای راس نه کینو غیر چا پیره لټون کوي چې دا څوک دی چې دا وته پته ولګي چې دا مسلمان دی. نو زه تاسو 100% دغه درکوم چې هغه وایي چې یره دا اسلام اختیار رول پکار دی، ځکه چې دا اسلام دومره خشه دی چې دی د گاونډی د قطع نظر دی دینه چې د هغه عقیده سره او د سره بالکل د رونو په شان سلوک کوي. نو په عام ژوند کې د هغه اخلاق داسې پکار دی چې دا جذبات او احساسات ته ټیس نه رسی، او په روزه کې په خصوصي توګه سره، ځکه چې الله پاک فرمایي دا میاشت زما میاشت ده، اسومولی و انا اجزی به، دا روزه چې کومه ده دا زما ده او د دې حساب زه ورکوم. نو کله چې په دې کې الله دا ولري چې دا زما میاشت ده، لکه میشته ټول د الله دی، لیکن د دې د خپلوالي د نسبت و سر ځکه کړي چې په دې کې کوم نیکه کیږي د هغه جزاګانې هم ډېری دي نور، او ځکه چې دې کې ریا نشته. ریا د انسان اعمال ته ذکر سي، ریا د انسان د عبادتو جزاګانو ته ذکر سي. نو چونکه روزدار ک په خپل دا ونوي چې زما روزه ده، نو خلکو ته دا پته نه لګي چې د روزه را، کته حج لزینو خلکو ته دا پته ولګي چې د حاجی صاحب رالو، او کته زکات ورکې نو هم خلکو ته پته ولګي، خو کته روزه نیسی دا چاته پته نه لګي.
اوریدونکو د روژې د فضیلتونو د دې د آداب په اړه مو د دینی عالم عبدالرحمن بیتاب خبرې اورېدې، او د خبرونې اخیرنی شیبو ته راغلی و. نو د شاهین بنیرین به یو وار بیا د خبرونو لنډیز وورو.
مهم خبرونه په قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د امریکایي بی پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک بهر ملکی وسلوال ودل شوي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو مشال لړو ته ویلي د میرالی موسیقي کلی کې ترسره شوي برید کې دوه ترکمن مړه دي. د پیښور په ګلبهار کې اوکرین ماشوم عزیز محمد ته د پولیو وایرس لګېدلې. د صحت د محکمې چارواکو د پولیو د دغه کیس تصدیق کړی دی. ویلي دي په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرن زخته ماشومان شمیره 15 ته رسیده. په بلوچستان کې واکمن ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې په صوبه کې پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځول لپاره کارونه پیل کړي دي، او د وزیر اعلی په مشرۍ کې د کابینې په لومړۍ غونډه کې به په دغه اړه بحث کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو ایم آی ولس الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روس ته دفاعي وسایلو له یوې صادرونکي کمپنۍ نه رانیول شي. با په مصر کې څارنوالان وایي دوی د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسی پر خلاف د شکایتونو پلټنې کوي چې په هغې کې جاسوسي د خونړي تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد تباهي شامله ده. د سوډان په ډارفور سیمه کې پرون 1600 کارکوونکي د یوې پټې حملې په نتیجه کې ووژل شو. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو مشن وایي دا د امن په ځای کولو په عمل کې په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. عراقی چارواکی وایي په بغداد کې د سنیانو په یو جماعت په بمی چودنه کې 40 کسان وژل شوي دي. په لومړۍ چودنه چې 13 ورځ ناوخته د بغداد په جنوبي سیمه دورا کې د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه، 14 کسان وژل شو. دا د روژې په میاشت کې د ماښام د مانځنه وروسته وشوه. سعودي عرب وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې باید زیات بوډاګان او ناروغه خلک حج ونه کړي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په هم دی موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري، او ما هارون بچا زما همکار شاهین بنيري او زما تخنیکی همکار بریال سیپتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.